اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مرابولم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه لرو. د دې ترڅنګ زموږ 19 پروګرام هم شته، خو تر ټولو اول په دې ساعت تازه خبرونه واورو د نجیب عامر نه.
د دې صاحب د خبرونو سرټکی د عیسائی د پخوانی مشر کرنل امام د مرګ ویډیو خپره شوې، خو جسد یې لا تر اوسه خپلوانو ته نه دی رسیدلی. د امریکا د کانګرس یوې ډلې د ریمن ډیویس د خلاصون په مقصد د پاکستان د وزیر اعظم سره کتلی. د جلال آباد په یو بانک کې شوې د ترهګرۍ پرونی پیښه کې د وژلو شوو کسانو شمېر 13 او د ټپیانو 20 ته لوړه شوې. او لیبیا کې لسګونه مظاهره کوونکي د حکومتي سرتیرو په ډزو وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. بشپړ خبرونه. د عیسائی د یو پخوانی مشر کرنل امام د وژل کېدو په اړه د پاکستان د طالبانو د تحریک د دې باوجود د دعوی باوجود د هغه جسد تر اوسه د هغې کورنۍ یا حکومتي چارواکو ته نه دی سپارل شوی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې طالبان وایي تر اوسه چا د کرنل امام د مړي د ترلاسه کولو لپاره دوی سره رابطه نه ده کړې. زموږ خبریال وایي د کرنل امام د وژل کېدو ویډیویي پیغام هم خپور شوی دی چې ورکی د نوموړي د وژل کېدو صحنه ښودل کېږي. داسې نتایج شوي رپورټونه هم دي چې د کرنل امام جسد په شمالي وزیرستان کې موندل شوی دی، خو په دې اړه کوم حکومتي دریز تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. کرنل امام د تیر کال د مارچ په میاشت کې د ISI د یو بل چارواکي خالد خواجه او د برتانوي خبریال اسد قریشي سره یو ځای تختول شوی و. وسلوالو خالد خواجه په ورته ډول وژلی، خو خبریال اسد قریشي د یوې معاملې په ترڅ کې خوشی کړو. هلته د باجوړ نه خبر لرو چې وسلوالو کسانو تیره شپه په قبای د خایستګل په نوم یو ځایي کس او دغه لور په ډزو وژلی دي. د دواړو د وژل کېدو علت په سملاسي ډول نه دی ترلاسه شوی، خو د مشال ریډیو خبریال د سیمې نه خبر راکوي چې ځایي چارواکي وایي د پیښې تر شا د لاس لرلو په تورې 15 کسان نیولی دي. بل پلو د پاکستان د سرحداتو وزیر انجینیر شوکت الله د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا UNHCR نه غوښتنه کړې ده چې د باجوړ بې کوره شو کډوالو ته د خوراکي مرستې نه ځنډوي. د امریکا حکومت په پرله پسې هڅو بوخته ده سو ریمن ډیویس چې دوی خپل سفارتکار بولي، خو پاکستانی حکومت تر اوسه دا نه ده منلې له بنده خوشی کړي. په دې لړ کې د امریکا د کانګرس یوې ډلې د خالی په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره کتلی او د ریمن ډیویس د خلاصون غوښتنه ترې کړې ده. له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې د پاکستان وزیر اعظم د کانګرس غړو ته ویلي چې د ریمن ډیویس برخلیک به د پاکستان عدالت ټاکي. د پاکستان د واکمن پیپلز ګوند د اطلاعاتو سکرتری فوزی وهاب له خپل دندې استعفا ورکړې، ویل کېږي چې پر ځای قمر زمان کایرا پر دې منصب ټاکل شوی دی. رپورټونه وایي فوزی وهاب باندې وروسته لاغې فشارونه زیات شول چې نوموړی په خپل یو وروستي اخباري بیان کې وویل د قتل په تور نیول شوی امریکایي ریمن ډیویس سفارتکار دی او د ویانا د کنوینشن په رڼا کې نه هغه نیول کېدی او نه هم زنداني کېدای شي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان د جلال آباد ښار د بدمنې په پرونی پیښه کې د وژلو شوو کسانو شمېره 13 او د ټپیانو 20 ته لوړه شوې ده. د ننګرهار ګورنر ګل آغا شیرزي تیر ماښام ناوخته په جلال آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا شمېره تایید کړه او وی ویل چې د کابل بانک ودانۍ د مخالفو وسلوالو نه تصفیه شوې او کنټرول یې د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. بل پلو افغان ولسمشر حامد کرزي د جلال آباد په پرونی پیښه کې د ولسي خلکو په مرګ ژوبله خفګان کارا کړه. په افغانستان کې د استرالیا یو سرتیری داغه د ژباړون کې سره یوځې د اورپکو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دواړه تیره شپه د ورزګان صوبې په میراباد سیمه کې د غزمې پر مهال وژل شول. تر اوسه په افغانستان کې د استرالیا 23 سرتیری وژل شوی دی. استرالیا په افغانستان کې د یو نیم زر په شاوخوا کې سرتیری لري چې د افغان او نړیوالو ځواکونو سره یوځې د امنیت ساتنه کوي. د لیبیا په بنغازی ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا پر هغو مظاهره کوونکو چې د معمر القذافي د څلورو لسیزو د واکمنۍ خلاف مظاهرې کوي د ډزو په ترڅ کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او ژوبلېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. مظاهره کوونکو له تیرو 15 ورځو راهیسې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. په بحرین کې هم د حکومت مخالف زرګونه مظاهره کوونکي پرل سکوایر ته رسیدلي چې دا سیمه د سر ښار منامه د مظاهره کوونکو مهم مرکز ګڼل کیږي. ځایي پولیسو پر مظاهره کوونکو د سپکو وسلو ډزې کړي او اوښ کې بیاونکي ګیسونه هم استعمال کړي، خو وروسته له دغې سیمې نه پشا شوي دي. دا ډله د حکومت سترې مخالفې شیعه ډلې د حکومت له غاړې د شخړې د هوارې لپاره د مذاکراتو وړاندیز نه دی منلی. تر اوسه په مظاهرو کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ژوبلېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. وروستۍ خبر د کرکټ. د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن د کینیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه په ایم اے چدمبرم سټیډیم کې روانه ده. کینیا ټاس وګټلو او لومړی په خپله د لوبو کولو پریکړه وکړه. همدا شیبې پورې کینیا د دریو لوبغاړو په سر سلور سلویخ منډې جوړې کړې دي. د نن ورځې دویمه لوبه به د سریلانکا او کینیډا ترمنځ وي چې تر اوسه نه ده پیل شوې. په پرونۍ لوبه کې هندوستان بنګلادیش ته په 8 منډو ماتې ورکړې وه. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه.
تاسو خبرونه د نجیب امیر نو اوریدل. په دې خبرونه کې ساسو لپاره د ریپورټونه دي. د امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس ته خلاصولو لپاره د امریکا هڅې لاروانې دي. په بحرین، یمن، لیبیا او الجزایر کې د حکومت ضد مظاهرې دوام لري. په پخواني وختونو کې د خلکو په اس باندې سفر کولو په اړه یو کس وایي،
اوس نو دا ورته لکه یو کروزین موټر په هغه وخت کې اس دا ورشي وو، ولې چې به اس درلود او د اس سفر به کاوه هغه ته به دغه خوند ورکاو لکه چې کروزین کې سپور یې.
دا چې د پخوانی او اوس وخت په کرکټ کې سفرک دی. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی جاوید میاداد مشال ریډیو ته وایي،
کرکټ جو ہے مور پاپولر ہو گیا ہے، مور پالش ہو گیا ہے،
کرکٹ اوس نور بدل شوی دی او پرمختګ کړی دی. هغه وخت کرکټ د وی لوبي په توګه کېدی او دومره پیسې پکې نه وي.
د دې ترڅنګ ونیس پروگرام زما کور زما کلی هم لرو. را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د طالبانو له لوري وژل شوی د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی چارواکي د کرنل امام مړی لا تر اوسه داغه کورنۍ او نه هم حکومت ته سپارل شوی دی. د کرنل امام د وژنې ویډیو پرون طالبانو خبره کړې وه. د ده د وژنې په اړه لا تر اوسه حکومتي دریز هم مخې ته نه دی راغلی او اوس داسې اطلاعات را رسیدلي چې د کرنل امام مړی په شمالي وزیرستان کې موندل شوی، خو البته د دې خبرې تصدیق نه دی شوی. په دې اړه نور حال سیلاب مسعود را کوي.
درې ورځې کېږي چې طالبانو د قبایلي سیمې په یو ناڅرګند ځای کې د پاکستان د خفیه ادارې د ISI یو پخوانی چارواکی کرنل امام وژلی دی، خو د هغه مړی یا د هغه خپلوانو ته ورسپارلی شوی نه دی. مشال ریډیو چې په دا لړ کې د طالبانو د یو سنګشتي سره رابطه وکړه، هغه وویل چې د کرنل امام د مړي کچا ته په وس وکړه دوی به ورسره خبره وکړي. طالبانو د کرنل امام د مرګ یوه ویډیو هم خوره کړې ده چې په کومک یو منظر جواد کړای شوای دی، چرته چې کرنل امام په مزک کې ناست وي او دغه یو بل لوري تا کلاشنکوف په لاس دوارنی کا پوش طالبان او په منځ کښې یې د طالبانو امیر حکیم الله مسعود ولاړ وي. حکیم الله مسعود په کرنل امام لګولی شوي الزامونه وښایي، بیا یو نیکا پوش کرنل امام ودروي او په سر یې وولي. د کرنل امام د مرګ په باره کښې تر اوسه پورې څه حکومتي دریز مخ ته راغلی نه دی او د قبایلي سیمې دولتی چارواکی ہاں پدا لڑکشے لیا بیخی غلی دی. یادا دیوی چھا کرنل امام دے تیر کال دے مارچ دے میاشتے پا دروشتما نیٹا زن وسلوالو کسانو سرا دے دو نورو ملگریو خواجہ خالید و خبریال اسد قریشی دے قطبی وزیرستان دے مرکزی پندغولی میرانشانہ تشتاولی ہو. چھ ورستے یہ پڑا دے اشہی پرانگانو پنوم یاد شوی یو تنظیم پا سر واخستلا. دا دے ہاں یادا دیوی چھا دے کرنل امام سرا تشتاولی دے خفیہ ادارے بل پخوانی چرواکی کیپٹن خواجہ خالد مڑا یہاں دا اغوی دے تشتاولونا سو میاشتے دے ورستے پا قطبی وزیرستان کشے دے بنو میرانشاہ پا سڑک دے میرالی پا سیما کشے مندلائی شو آئی ہو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
پختو وائے مشال ریڈیو اور
په پاکستان کې د دوو کسانو د وژلو په تور نیول شوی امریکایي شهري ریمن ډیوس د خلاصون په اړه د امریکا هڅې لا روانې دي او پرون د امریکایي کانګرس یو ډله پاکستان ته رسیدلې او هلته یې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیدلې دي. د چارواکو وینا ده د لیدلو پر وخت یوسف رضا ګیلانی یو ځل بیا د پاکستان دریځ تکرار کړ چې ریمن ډیوس ته مکمل سفارتي استثناء ترلاسه نه ده. بلخوا داسې هم ویل کېږي چې د سپریم جوډیشل کونسل غونډه شوې چې پکې په سپریم کورټ کې د دوو ججانو په اډهاک یا موقتی توګه ټاکل ځنډول شوې دي. پرې تفصیل احمد الله راکوي.
دی وقت کے مشری سینیٹر رابرٹ کروکر کولا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره تیر ورځ ملاقات وکړل. د ملاقات په حق لا د دې ملاقات د ایجنډي په حق لا چې کله د منګ د پرائم منسٹر سیکریټری چې کوم مطبوعاتو څنګه مشر دی ظفریاب هغه سره تماس ونیو نو هغه ویل چې په ملاقات کې خود ټول لړمبه د ریمن ډیوس چې کوم معاملہ و پاغي او ور بیا خبرې وشولې او امریکایي چې کوم د کانګرس وفد هغه د دې د استثناء ورکولو په حق لا خبرې اترې وکړې. ولی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی طالبان یہ وار بیا دا خبر اختیار کړله چې ریمن ډیوس تا سفارتی استثناء نه ده حاصله او هغه دا وخت معاملہ چې کومه ده هغه زمونږ د ملک عدالتونو کې ده چې عدالتونو په دې حق له څه هم فیصله وکړه هغه به مونږ ته منظوري او هغه تاسو هم منظوره کړئ ځکه چې دا وخت مونږ عدالتونه چې دي هغه خود مختار دي او دا وخت هغه باندې هیڅ څه دباو نشته دي او نه هغه داسې کوم قسم غلطه فیصله کوي. د دې نه علاوه ملیحا هغه سره وزیر اعظم دا خبره هم وکړه چې کیری لوګر بل چې کومه خبره ده خبر اتر روان دی او چکم تاسو موږ ته کوم انتظامات ویلي یا کوم حاصل ویلي هغه ټول قریبا موږ مکمل کړی دي. نو په کار ده چې امریکا اوس هم په دې معاملہ کې لږ خپل تیزی وخی او دا چې کوم دی موږ ته د پیسو کوم خبره کړې ده د کیری لوګر بل په مات کې په کار چې اگر اتل اوس شروع کی.
احمد الله بل خدا سیم ویل کېږي چې د سپریم جوډیشل کونسل غونډه شوه چې پکې په سپریم کورټ کې د دوه ججانو په اډ هاک یا موقتی توګه ټاکل ځنډول شوې دي. په دې اړه که هم معلومات راکې
تو وخت وړاندې سپریم کورټ کې یو حکم جاری کړو چې دا غي مطابق چې څومره په سرکاري محکمو کې کنټریکټ ملازمین دي هغه ټول کنټریکټ دې ختم کړی شي او هغه دې دینه پس کنور او مختلف وظیفه هغه به نشي ترسره کولی. د دې فیصلې نه یو څو ورځې وروسته سپریم کورټ یو بل حکم وکړ او هغه کې دا و چې د سپریم کورټ دوه پخوانی ریټایر شوي ججان جسټس خلیل الرحمن رمده او جسټس جعفر حسین چې کومو د دې دوانو د اډ جانو په توګه د مقررولو فیصله وکړه. کله چې دا خبر د سپریم کورټ راغی د دې وروسته د سپریم کورټ بار اسوسییشن چې کوم د وکیلانو مشر آسا جانگیر هغه نه علاوه یو شمېر وکیلانو او حکومتي چې کوم غړي دي هغه په دا خبره په ډاګه کړه چې لکه سپریم کورټ کدا فیصله کوي چې کنټریکټ ملازمین نشي راتلی نور محکمو نه لرې کړی شي نو په کار ده چې په سپریم کورټ کې بیا اډ هاک ججان چې کوم دي دا وانغستلی شي. نو په دې لړ باندې تیره ورځ د جوډیشل کمیشن اجلاس وشو چې پکې چیف جسټس افتخار محمد چودري نه علاوه د قانون وزیر بابر اوان او نور چې کوم ججان وو هغه پکې ګډون وکړو. قانون وزیر ډاکټر خالد رانج د پاکستان بار کونسل مشر دی هغه د ډېر سخت مخالفت وکړ او هغه ویل چې اډ هاک ججان چې هغه بالکل نه دي تعینات کول پکار دي چې دا لري کړی شي. ولې دا خبرې اتر روانې وي قریبا څلور ساعته د اجلاس روانو چې بابر اوان د بغیر څه فیصلې نه تر پاتې د هغه اجلاس څخه خود هغه تر اوتو کله چې روان راوته د هغه وروسته دا فیصله وکړه چې دا معاملہ چې د راتلونکي څو ورځو لپاره به وسنډول شي. بل چې کوم د جوډیشل کمیشن اجلاس وشو نو په هغه کې به د اډ هاک ججانو په حواله سره خبرې اترې وکړې شي چې آیا دا ټاکلې کیږي او کنه ټاکلې کیږي. نو دا به اوس راتلونکي اجلاس په دغه چاره کې به د په حق له فیصله راځي.
مشال زموج رنای ستاسو
په عربي هیوادونو لیبیا بحرین یمن او الجزائر کې د حکومتونو پر ضد قهرجنې مظاهرې روانې دي. رپورټونه وایي په لیبیا کې په تازه نښتو کې 15 نور کسان وژل شوي دي. بلخوا د بحرین ولیعهد په لومړي ځل منلې چې حکومت د خلکو ځینې بنیادي غوښتنو پوره کولو کې ناکامه شوې دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په عربي هیوادونو کې د روانو پرمختګونو په اړه بیلابیل رپورټونه لوستي او داسې رپورټ یې تیار کړی.
په لیبیا کې د ولسمشر کرنل قذافی پر ضد روانو مظاهرو په لړ کې حکومت په بهرني خبريالانو انټرنیټ او ټلویزیون چینلونو باندې بندیز لګولی چې لواجه له هلته ځخه واضحه معلومات ترلاسه کول ګران سوي دي. خو بي بي سي او رائټرز خبري اجانس د عيني شاهدونو له خلیلي کې چې د یک شنبه پر ورځم د عسکرو او مظاهره چانو ترمنس نشته رواني وي. د عيني شاهدونو په وینا په دې اوسنۍ نشته کې 15 کسان وژل سوي او یو شمیر نور ټپيان سوي دي. دغه 15 کسان هغه وخت وژل سوي چې کله په یو جنازه باندې عسکرو ډزې وکړې. د عيني شاهدونو په وینا د ودانیو پر سر ناست نشانچی عسكر مظاهره چان په ډزولي او لاندې بیا د مظاهره چان او عسكر ترمنس مخامخ جګړه ده. د یو ډاکټر په وینا په شار کې د دوزخ منظر دی او د ټولو ورځ داسې ټپيان لیدلي چې پکې څوک په سر او څوک په سینه په ګولۍ وشتل سوي دي. د په وینا د جنو پکې لاس او د جنو پښې ماتې دي او له هر لوري د ډزو ژغونو تر غوښو کېږي. د احمد په نوم یو بل عيني شاهد الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې په بنغازی شار کې دومره وژنې سوي چې مثال یې نستا او د داسې منظر نه لیدلی وو او نه هم اوریدلی وو. تر دې وړاندې د جمعې پر ورځ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې په لیبیا کې په روانو مظاهرو کې د مړو شمیر 4 رسیدلی دی. بل لور ته په بحرین کې هم د حکومت پر ضد د یک شنبه تر ناوخته پورې مظاهرو دوام درلودي. د بحرین د شیعه حزب اختلاف ګوند وفاق سیکرټری جنرال شیخ علي سلمان د مظاهرچانو په یو غونډه کې د حکومت ضد مظاهرو حمایت کړي او ویلي چې دوی به د تیونس او مصر په شان بدلون راولي. نوموړي دا خبره د یک شنبه پر ورځ د بحرین په پلازمینه مانامه کې په زرګونو احتجاج کوونکو ته وکړه. خو بلخوا د بحرین ولی عهد شیخ سلمان بن حماد الخلیفه العربیه ټلویزیون باندې ښکارا سو او په لومړي ځل یو منله چې حکومت د اولس په ځینو بنیادو غوښتنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی. د یک شنبه پر ورځ په زرګونو کسان د مانامه په پرسکوال کې یو ځل بیا راغونډ شو او هلته کیمپ لګوي. یوې شزی رائټرز خبري اژانس ته ویلي موږ اوس له مرګ نه ویریږو، پوز دراسي او موږ دی واوجني چې دنیا ته معلومه سي چې دوی څومره وحشیان دي. دا سی رپورټونه هم دي چې د بحرین د ولی عهد او د حزب اختلاف ترمنس خبري اترې هم پیل شوي دي او تمه کېږي چې حزب اختلاف په خپل غشتنی ډیر ژر د حکومت مخې ته کېږي. هلته په یمن او الجیریا کې هم د یک شنبه پر ورځ د حکومتونو پر ضد مظاهره جاری وي. دا سې پروتونه دي چې په یمن کې د عسکرو او مظاهره چانو ترمنځ نشته سوي چې په کې مرګ جوړه هم رامنځته سوي ده. په دې موقع یو مظاهره کوونکی عماد شهید رائټر خبري اژانس ته وویل چې دوی رښتونی بدلون غواړي.
مونږ یو داسې رښتونی بدلون غواړو چې له مخې د حکومت مشر علي عبدالله صالح له منځه لاړ شي او مونږ د ته دا ویل غواړو چې که چېرته واکمني کول غواړي نو دی به 25 میلیونه خلک شهیدان کوي.
په الجیریا کې هم پولیس د مظاهره چانو پر ضد له تشدد څخه کار اخلي. ټول سړکونه تړلي او خلک غونډېدو ته نه پرېږدي. یو مظاهره کوونکی رائټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ له دې نظام څخه تنګ سوي یو او حکومت نسکورول غواړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ.
موږ او ماتالونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
ای جام شو شو میرای وستوت
خبرونه موږ او ماتالونه له مشال ریډیو څخه د هر جمع په ورځ د مازګر په پاوکم څلور بجې
اوریدونکو د مصر میرمنې وای دوی د اوسنی انقلاب نیمایي برخه والده او روستي پاسون د دوی مورال لوړ کړي. دوی د پخوا په پرتلا ځان ډیر خوندي احساسوي او وای هڅه کوي چې د لا نورو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل مبارزه جاری وساتي. په دې اړه د واشنگتن پوسټ ته یو مقاله ژباړه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
په قاهره کې میرمنې د خپلې ظاهري بڼې پر خلاف فکر کوي خو دوی د خندونو نه راوتلي او په دې خبره سره یو خوله دي چې دا یو تاریخي موقعه ده او دوی دا موقع نشي ضایع کولی. د 13 ورځو د مظاهرو په ترڅ کې چې د مصر خلکو د ازادۍ او ولسواکۍ لپاره کولې د مصر میرمنې او سړی په جلا جلا د تحریر سکوایر ته روانې وې. دوی د امنیتي پوستونه د جلا جلا لارونه تیرېدل په داسې حال کې چې د میرمنو تلاشي میرمنو او د سړو تلاشي سړو اخیسته. رپورټونه وایي د میرمنو شمیره د سړو په پرتله کمه وه نو د میرمنو نه د سړو ډیر قطارونه به ولاړو. کله چې د امنیتی پوسټونه به دوی سره تیر شوي نو بیا به دا تمیز ختم شو او نارینه او خزینه مصریان به دواړه اوګه په اوګه ولاړو او د مصر د هغه مهال د واکمنۍ خلاف به خپل غک پورته کولو. دوی د سړو سره په څنګ کې د خپلو سرونو نظرانه ورکړه خو ونه ډار شوې. خو اوس چې د تحریر سکوایر دوی پرېږدي دوی غواړي خپل ځواک د دې لپاره په کار راولي چې وښایي مېرمنې هم کولی شي په ورځني ژوند کې د سړو تر څنګ مبارزه وکړي. د مصر یو سیاسي مشره مروا فاروق وایي دا ډیره جالبه وه چې د دوی د هیواد نارینه او زنانه په لارو کوڅو کې یو ځای ولاړ دي. ډیرو به ویل دا د مصر سباون دی چې مېرمنې او سړي په ګډه د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کوي. د سوها عبداللاتی په نوم یوه بله مصری میرمن چې د مصر د بشري حقونو پالونکې ده بیا وایي مصریان د یو نوي هیواد بنسټ ږدي. میرمنې باید تر نورو وړاندې وي چې د خپلو مقصدونو په لاسته راوړلو کې بریالی شي. هغه د مصر د حالاتو نه هیله منه ده خو تر دې ګړی دا وړاندوینه نه شي کولی چې مصری میرمنې به په حقیقت کې زیات حقونه ترلاسه کړي. د نوموړې په وینا لا خو د دې لپاره ډیر سفر په مخ کې دی. په مصر کې میرمنې د نورې عربي نړۍ په پرتله ښه ژوند لري. دوی پسې د ایران غوندې پولیس نه ګرځي چې ځانګړې جامې دی واغوندي او نه هم د سعودي عربستان د میرمنو په څیر دوی د ګاډو د چلولو نه څوک منع کوي. خو بیا هم د مصر د نارینه په وړاندې د مصري ښځو ژوند محدود دی. د قانون په وړاندې میرمنې د سړو نه ټیټې شمیرل کیږي. دوی په حکومتي کابینه کې غړیتوب لري خو قاضیان یې نشي جوړېدی. دوی د پارلمنت غړي جوړېدی شي خو سیټونه یې محدود دي. دوی ځینې مسلکونه خپلولی شي ولې ټول نه. مصري میرمنې په کم عمر کې د واده سره مخامخ کیږي، طلاق په مشکل اخیستی شي او د باندې کار کولو په وخت د تشدد او جنسي تیریو ښکار ګرځي خو وروستیو مظاهرو د دوی مورال لوړ کړی. دیرش کلنه مروه فاروق وایي اوس چې دوی له کوره د باندې وځي نو ځان ډیر خوندي احساسوي ځکه دوی ګڼي چې دوی د مصر د انقلاب نیمایي برخوالې وي او دې کار د زغم یو نوې فضا په هیواد کې رامنځته کړې ده. عبدال ابراهیم حسن په نوم د قاهرې یو اوسیدونکی بیا وایي مصري میرمنې باید د غربي نړۍ د میرمنو په څیر د زیاتې ازادۍ غوښتنه ونه کړي ځکه چې اسلام لا د مخکې نه دوی ته ډېر ازادي ورکړې ده. دی وایي د اسلام نه وړاندې به میرمنې اخیستل او خرڅول کېدلې خو اوس داسې نه ده. عبدال وایي دا هم باید ومنل شي چې ښځې د سړو په مقابله کې کمزورې دي. خو د عبدل میرمن سما بیا وایي سړی او ښځې به په راتلونکو ټاکنو کې مهم رول ولوبوي او هغه اعلانه ده چې ولسواکي به وده وکړي. د عبدل او سما 15 کلنه لور سارا وایي په پارلمنت کې باید د میرمنو سیټونه زیات کړي شي. مصري میرمنې په دې پوهیږي چې په لاره کې اوس هم ډیر خنډونه پراته دي او خپل ټوله هیلې دوی نشي ترلاسه کولای. خو وایي دوی که په تحریر سرولارې کې وي او کنه خو په ژوند کې ډیر بدلون راغلی. مروا فاروق وایي میرمنې چې تحریر سرولارې ته راوتلې بیرته به د کور انګړ ته ستنې نشي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو جوړولو په اړه به فیصله خپل د دې هیواد ملي شورا، لوی جرګه او افغان ولس کوي. په دې اړه زموږ د همکار معصوم پښتون رپورت دی.
په افغانستان کې د امریکا دایمي پوځي اډو د جوړولو په اړه د روسیې د تند خبرګون وروسته افغان ولسمشر یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې په دې اړه هر ډول پریکړه باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لامل شي. ولسمشر کرزی د شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو اړیکو او دایمي اډو جوړول د افغان حکومت تر واک لوړه پریکړه ده او دا پریکړه د افغانستان په ملي شورا، لوی جرګه او په ټولیز توګه افغانانو اړه لري. همدارنګه ولسمشر کرزی د ګاونډي هیوادونو نظر مهم او اساسي بولي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو نظرونه موږ ته مهم او اساسي دي. نن مو په دې اړه د روسیې خبره واورېدله. موږ په یوه جزیره کې ژوند نه کوو چې شاوخوا څه ونه لرو، بلکې په داسې سیمه کې ژوند کوو چې ګاونډي لرو او د سیمې لوی هیوادونه دي. موږ په یوه داسې سیمه کې ژوند کوو چې له ستونزو ډکه ده. نو بیا دې خبرو ته په کتو سره د افغانستان ملي ګټو او سولې راتلو او د افغانانو هوډ ته اړتیا ده. دا خبرې وروسته تر هغه کېږي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا لخوا د پوځي اډو پر جوړولو اندېښنه ښولې او له امریکا څخه یې غوښتي چې دا کار ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه خبرې کول هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې اغېزمنوي او د سیمې د هیوادونو د قهر سبب به وګرځي. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ ویلي چې د امریکا د ایمیا ډې به په اوږدمهاله توګه د هیواد امنیت ډاډمن کړي، خو د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر او پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل بیا د ښاغلي وردګ پر خبرو ټینګ انتقاد کړی او له هغه څخه یې غوښتي چې خپلې دا خبرې بیرته واخلي.
اوریدونکو، د افغان ولسمشر حامد کرزی د سرګندونو په اړه تاسو د معصوم پښتون دا رپورټ واورید. په د نیویارک ورځپاڼه کې شنونکي سټیف کول لیکي، تیر کال یې له ځینو پخوانیو افغان طالب مشرانو سره خبرې کړې وې او هغوی ورته وویل چې په پاکستان کې جلا وطن طالب چارواکي غواړي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي چې دوی د پاکستان د جاسوسۍ ادارې ISI له اداره کولو خلاص شي. د دې مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په د نیویارک ورځپاڼه کې شنونکی سټیف کول لیکي، په 1999 کې په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا عمر امریکا ته پر داسې مهال ټلیفون وکړ چې امریکا د دې هیواد دننه د القاعده پر کیمپونو کروز توغندي داغلی ول. پر دې مهال ملا عمر سره د ټلیفون په کرخه د امریکا د منځنۍ رتبې یو ډیپلوماټ خبرې وکړي. سټیف کول لیکي، د ټلیفون له ریکارډ ښکاري چې ملا عمر په ورو ورو خبرې کولې او امریکا ته یې وړاندیز وکړ چې کانګرس ته د هغه وخت پر ولسمشر بل کلینټن زور راوړي چې استعفا ورکړي. ملا عمر وویل د امریکا بریدونه به ځوابي پایله ولري او ترهګرو بریدونه ته به لا نور لمن ووهي. سټیف کول لیکي، ملا عمر پر دې ټینګار وکړ چې دا یې تر ټولو ښه مشوره ده. د نوموړي په خبره تر کومې چې معلومه ده، نو دا لومړی او وروستی ځل و چې ملا عمر په خپله له کوم امریکایي چارواکي سره خبرې وکړي. د سپتمبر د 11 تر پیښې مخکې هم طالبانو له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبرې کړې وې، خو بیا تر دې وروسته امریکا له دوی سره له خبرو پر دې انکار وکړ چې د ترهګرۍ لپاره چې څومره القاعده تورنه ده، همدومره وسلوال طالبان هم دي. په د نیویارک ورځپاڼه کې سټیف کول لیکي، تیر کال چې کله په افغانستان کې د اورپکو پر ضد د امریکا جګړه نهم کال کې داخله شوه او ملا عمر همداسې ورک و چې د سټیف کول په خبره ښایي په پاکستان کې دی، د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حکومت د چارواکو یو وړوکی شمیر چې پکې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ریچرډ هالبروک هم و، دا دلیل راوړ چې له طالبانو سره باید خبرې بیا پیل شي. سټیف کول لیکي، د هالبروک وروستۍ ډیپلوماټیکي لاسته راوړنه دا وه چې د نوموړي مشوره ومنل شوه. نوموړی لیکي، له ده سره بیلابیلو کسانو د تیرې اونۍ پر مهال خبرې کړې دي او ویلې دي چې له هغه وخت راهیسې د اوباما د حکومت کسان له طالبانو سره ښایي پټې خبرې کوي. د سټیف کول په خبره دا کار به لږ وخت واخلي، ځکه چې په 1988 زیږیز کال کې د امریکا او د شمالي ویتنام استازو سره خبرې پیل کړې وې او بیا تر 1993 په دې هیواد کې د امریکا د پوځ د مداخلت په اړه پر معاملې سلا رانغله. په د نیویارکر کې سټیف کول لیکي، د افغان طالبانو مشر ملا عمر د خبرو په لومړي پړاوونو کې نه دی ګډ او نه هم هغه د پاکستان دننه په محفوظو پټو کورونو کې د طالبانو د شوراګانو په پټو غونډو کې برخه اخلي او هر کله چې زړه وي نو د کیسټونو له لارې خپل خبره کوي. د امریکا له لورې هم ویل شوی چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د دې ګام ملاتړ کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي، خو د سټیف کول په خبره د سولې په تکل دا تک هم له خطر خالی نه وي، دا به هم همره خطرناک وي لکه څنګه چې جګړه وي. که خبرې سمې تنظیم نشوي، نو سټیف کول لیکي په افغانستان کې به پر توکمیز بنسټ کورنۍ جګړه پیل شي، ځکه چې د ده په خبره وسلوال طالبان زیاتره له پښتنو خپل ملاتړ ترلاسه کوي او ناپښتونه افغانان د طالبانو زخت مخالفان دي. نوموړی لیکي، دا هم ده چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI چې د پوځ له لورې اداره کیږي، بېله څه شکه د افغانستان په چارو کې د دومره ګړندي تګ ریکارډ لري چې خپل مخه له لاسه ورکوي، یعنی بېلابېلې وسلوالې ډلې تمویلوي او ورته وسله ورکوي. نو په داسې حال کې داسې هیڅ آثار نشته چې دا فکر وکړل شي چې که سمې خبرې اترې پیل شي نو دوی بخپل دا عادت پریږدي. په نیویارکر کې سټیو کول لیکي تیر کال په پسرلی کې لزنو پخوانی او افغان طالب مشرانو سره خبرې کړې وې او هغوی ورته ویلي وو چې غواړي امریکا له افغانستانه وځي، او دا چې د پخوانیو طالب مشرانو په خبره په پاکستان کې جلا وطن طالب چارواکي غواړي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي چې دوی د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI له اداره کولو خلاص شي، ځکه چې طالب مشران ولسمشر کرزی ته د یو کمزوري ګوډاګي په توګه ګوري. سټیو کول زیاتوي په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف ورته ویلي دا هر څه چې د ځنډ ښکار دي نو د امریکا له لاسه دي، ځکه چې امریکا په دې خبرو کې لنیغ په نیغه او ښکاره ګډون کولو انکار کوي، او د ضعیف په خبره که همداسې وي نو مثبت پرمختګ نشي کېدای.
دا او پامیر ساحل په پېښور کې د سهار 9:30 شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر سره.
د ISI د پخوانی مشر کرنل امام د مرګ ویډیو خپره شوې خو جسد یې لا تر اوسه خپلوانو ته نه دی رسیدلې. د امریکا د کانګرس یوې ډلې د ریمنډ ډیویس د خلاصون په مقصد د پاکستان د وزیر اعظم سره کتلې. د جلال آباد په یو بانک کې شوې د ترهګرۍ پرونی پیښه کې د وژلو شو کسانو شمیره 15 ته لوړه شوې ده. لیبیا کې لسګونه مظاهره کوونکي د حکومتي سرتیرو په ډزو وژل شوي یا ژوبل شوي، او د کرکټ نه دا خبر چې د کینیا او نیوزیلند ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. کینیا اول لوبه کوي، 9.5 منډې جوړې کړې او شپږ لوبغاړي په شلم اوور کې سوځېدلې دي.
لنډ خبرونه مو د نجیب عامر نه واوریدل. د پاکستان د سرحداتو وزیر انجینیر شوکت الله د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR نه غوښتنه کړې ده چې د باجوړ او مومندو بیکوره شوو کسانو ته د خوراکي مرستې نه ځنډوي. خپله د مومندو بیکوره شوي خلک د کومو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، شانواز سرکزی تفصیل راکوي.
فاکی وزیر سفران انجینئر شوکت الله کوم تعلق خپل هم چې د باجوړ ایجنسی سره ده، هغه پرون پېښور ته راغلی او په دې ځای کې ورته افغان کمشنریټ او د سره سره فاټل سیکرټریټ چې کوم د قبایلي سیمو دپاره هغې چارواکو ورته بریفنګ ورکړو. په بریفنګ دوران هغه ته دا وویلي چې رګنې د روانې میاشتې په اخیرنو تاریخ نېټو کې به چې کوم نړیوالې ادارې د خوراکونو او د دین علاوه د نور مواد نو هغې به بیا خپل مواد بند کړي چې کوم د محمد ایجنسي یا د باجوړ ایجنسي یا دغه شان نور چې کوم په پیس کې پوره کې ولس پروت دی د هغه ولس لپاره. نو دغه وروسته بیا انجینیر شوکت الله چې کوم دغه د نړیوالو ادارو نه UNHCR شو دغه ډول فوډ شو یا نور شو، هغې نه دا غوښتنه وکړله، مطالبه وکړله چې دا خوراکونه دې نه بندوي، ځکه چې اوس دغه ولس ډېر زیات په مشکل کې راګیر دی او په د ای ډی پیس په توګه په کمپونو کې ژوندون کوي. او هغه دا هم بیا وویلې، مطالبه وکړه که دا خوراکونه هغې بندوي هم نو د هغې پورې انتظار وکړي څو پورې چې د روان چې کوم درې څلور میاشتې بعد به د غرمو فصلونه په جون جولای داسې دوران کې د هغې کټایي شروع شي، هغه فصلونه د خلک ترلاسه کړي، هغه فصلونه وګوري بیا او خپل خوراکونه په خپله پیدا کړي، نو بیا به د خلک دې جوګه شي چې په خپله هغوی خپل ځان وساتلی شي. نو هغې دغه غوښتنه کړې وه چې تر اول خو دې بندوي نه، که بندوي نو بیا دې ورته هغې پورې انتظار وکړي چې څو پورې دغه فصلونه د خلک په خپله ورېدي.
شانواز سرکزی، تاسو د بېکوره شوو خلکو یادونه وکړه، نو په سیمه کې بارانونه هم روان دي، خپله د مومندو بېکوره شوي خلک د کومو مشکل لاتو سره مخامخ دي؟
سو پوری چی اومنن سحر دنا کی محمد ایجنسی یا پر محمد ایجنسی کی ڈی پی کیم تے نو پالا دیکھن دولا سر ما خبری شوی دی اگلی ویچی باران نڈیو تیز روان دی پورایز خورایز سیما دا پورن کے باران نم زیاد پی سو غیبات دا ہم ہوئے چی پورن نم باران و نم باران دے پتاک ازای کلان دی غیت تا پو سر پلاسٹک لگی دلی دے چی کم پز مکہ باندی وی کچھ خورا باندی نو اگر دیو تیز یخوی دا غیت برا چی کم خیمی لگی دلی دی خیمی هم راسا سیگی او باران نو بیا غریز سیما دا پاگا دی کلی وبو اگا فلو چی کم دو بور افتار چی کم بیا هم تیز دی نغیوی چی خیمو تا رازی نو کم چی پا خیمو که زواران شتا دی غیت بیا خیمو تا وری وری دا سی موری شنجوری که چی بور تا دن ندانه نوازی خو چی کم دا سیوی چی پا غیر که سوک ناری نه نوی یا مطلب زنانه دا سی تکلاور که نوی چی غور تا غیر نو آغا خیمو تا دن هم او بوزی دا دی نورو چی بیا در اشکول کم که ما دا چارواکو سر رابی تاول شنو تحصیلدار چی کم دا تحصیل پندیالی چی کم دا نشکول سیمی سر ملا دی اغیر ما تا اویلی چی نا پا دا غزه که دا امبار دا سیمی چی کم ایڈی پی دا پا دا نشکول کم که رخ پلو کورون تا طول ستا نشوی دا کچی خود دا دویزو چی کم خلق که هم پا دا ایڈی پی دا کم که پراتی دا نشکول پا کم که اغیر پا هم دا بارن دا وجن دا غم مسلی چی موسم دیر یخ دا ور دا لگه ور دا پر اغیر سرس انتظام نشته ده.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړی دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان با سوګړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د کرکټ نړیوال کپ دویم ورځ ته نننی میچ د کینیا او د نیوزیلند ترمنځ دی. د دې میچ شروعات شوه او د کینیا کپتان د ټاس ګټلو پر مهال د اول بیټینګ فیصله کړې ده. تر دې دمه کینیا په 28 اوور کې 28 منډې وخلې دي او شپږ لوبغاړي اوټ دي. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د عمران خان په مشرۍ کې په 1992 کال کې د کرکټ نړیوال کپ ګټلی او اوس د کرکټ د لسم نړیوال کپ لوبې روانې دي. ډېر خلک په دې نظر دي چې پاکستان دا ځل یو داسې لوبډله نړیوال کپ ته لیږلې ده چې ټول ځوان لوبغاړي پکې لوبېږي. دا چې د کرکټ د نړیوال کپ ارزښت څه دی او د هغه وخت او اوس په کرکټ کې څه فرق دی، په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ د پاکستان پخوانی لوبغاړي جاوید میاداد سره خبرې کړې او دا ریپورټ یې برابر کړی.
د 1992 کال د مارچ 15مه هغه نیټه ده کله چې پاکستان د استرالیا د میلبورن د شار په میدان کې د کرکټ نړیوال کپ ګټلی و. په هغه لوبډله کې د پاکستان پخوانی لوبغاړی جاوید میاداد نه یوازې شامل و، بلکې د پاکستان په ټولو 249 منډو کې 85 منډې هم کړې وې. چې کله مو له جاوید میاداد څخه وپوښتل چې په 1992 کال کې چې کله پاکستان د کرکټ نړیوال کپ ګټلی و نو دای څومره خوشاله سوی و، هغه راته وویل
مونږ چې خوشاله وو هغه پر خپل ځای، خو زما په خیال چې څومره د کرکټ مینوال وو او د پاکستان لوبډله یې خوښوله او په خاصه توګه د مسلمانو هیوادونو خلکو د دې ډېر ستاینه وکړه او ډېر خوشاله وو.
جاوید میاداد د کرکټ د نړیوال کپ د ارزښت په اړه زیاته کړه.
کرکټ میں خاص کر یہ ورلڈ کپ اور یہ جو بڑے ایونٹ ہوتے ہیں، د کرکټ نړیوال کپ او داسې نور لوی ټورنامنتونه هغه څه دي چې هر هیواد د ګټلو هڅه کوي، هغه په دې چې لدې کبله د هیواد نوم جوړیږي. لوبې خو هسې هر وخت روانې وي، خو د کرکټ نړیوال کپ پوره څلور کاله وروسته راځي، لکه اولمپکس. دا هغه څه دي چې یو هیواد یو ګټي نو په نړۍ کې نوم خپور شي، لدې څخه په هغه هیواد کې د کرکټ مینه نوره زیاته شي او خلک ډیر خوشاله وي.
د دې پښتنې په جواب کې چې د هغه وخت او اوس په کرکټ کې څه فرق دی، جاوید میاداد وایي
کرکټ اوس نور بدل شوی دی او پرمختګ یې کړی دی. هغه وخت کرکټ د یوې لوبې په توګه کېدی او دومره پیسې پکې نه وې، خو اوسنی کرکټ ته چې وګورو نو د هغه وخت کرکټ ډیر ساده و او بالکل یو له بله جدا لوبې دي.
ل جاوید میداد څخه مې وپوښتل چې د 2010 کال په نړیوال کپ کې هغه کومه لوبډله ده چې د ګټلو امکان یې زیات دی، نو هغه زیاته کړه
د هر هیواد ښه لوبغاړي په نړیوال کپ کې لوبېږي، دا یوه مقابله وي. هغه لوبډله چې په میدان کې ښه لوبېږي د هغوی د ګټلو امکان زیات وي. په نړیوال کپ کې ټولې یو څو لوبې وي، کومه لوبډله چې په دې لوبو کې ښه لوبه وکړي هغې مخ په وړاندې ولاړه شي.
د کرکټ د لسم نړیوال کپ د رسمي لوبو پیل شوی دی، خو پاکستان به خپل لومړی لوبه د فروری پر 28مه نیټه د کینیا پر ضد ترسره کوي. دا چې د دې کپ اتلولي به د کوم هیواد په برخه ګرځي، دا به د اپریل پر 2مه نیټه د هند د ممبئی د شار په میدان کې معلومیږي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.
تا تاسو مشال ریډیو اوري. په تیرو وختونو کې چې نړۍ لا د اوس په څیر پرمختګ نه وکړي، خلکو اوږده مزلونه په اسونو باندې وخل او د اس خاوند بزان تر نورو لوړ باله. دا چې د پښتنو په ځینو سیمو کې اوس هم خلک په اسونو باندې سفرونه کوي یا یې ساتي او کنه، په کوټه کې زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه دا رپورټ را لېږلی.
که څه هم ډیره موده وړاندې چې لا هم موټرونه، اورګاډي او الوتکې رامنځته شوې نه وې، خلکو اوږده مزلونه په اسونو وهل. خو د پښتنو په ځینو سیمو کې لا اوس هم ځینې کسان اسونه ساتي او وخت نا وخت ورباندې سپرلی کوي. د نورو کورنیو څارویو په پرتله اس یوازینی حیوان دی چې چټکه منډه کوي. په تیرو وختونو کې به خلکو په ځانګړې توګه پښتنو اسونو ته ځانګړی احترام درلود او د اس خاوند به ځان تر نورو لوړ باله. څهم په تیرو وختونو کې اسونه د اوږدو مزلونو د وهلو او ښکار کولو د پاره ساتل کېدل. خو حاجي نیک محمد وایي چې په اوسنیو وختونو کې د اسونو ساتل یوازې د سیل او منظرې د پاره کېږي.
د اج په سفر کې خوندې موټر شې سره باندې ځات په منو دغه ګوره دغه وګوره دغه سیل وبته یې ګور په غرو کې چې اس په خلو بهر ځای کې خطا یې موټر فروټ لای د اج سفر دی له هغه بازار اج سره موټر سره دی او په کچه کې بالکل سوا خو څو قدر سره تلای لاس نه له دوه لاس نه بالا نه شو سره دا ور دی د سالند دی نو څو کې چې خل نو کول را چې وسم دی اج سب سلور لا کر په خرچې په درې لا کر خرچې وسم یو اساس د سړي خرچ کول په دوا لا کوي او په دوا لا کوي.
هغه کسان چې اسونه ساتلی او سپرلی ور باندې کړی دی وایي چې په اس پرېدل یو ډول خوند او نشه لري. یو تن وایي چې اس په خپل هم یو مغروره حیوان دی او هغه څوک چې ور باندې سپور شي هم ځان د شان او دبدبه خاوند بولي. د په خبره په تیر وختونو کې چې بچا اس درلود نوم به یې پښتمنو خلکو کې راته.
اوس نو دا ورته یو کروزین موټر په هغه وخت کې اس دا ورشي وو ولی چې به اس درلود او د اس سفر به کاوه هغه ته به دغه خوند ورکاو د کوم چې په کروزین کې سپورې. اس په خپل غیور شایده داسې مغروره شایده داسې په هڅ باندې هر څوک سپور سي د ته به دغه سي هغه پیدا کیږي. غیور د ګوره دا وسې مرتاسي بینو دا کومه فلمو یا کومه هغه کې دا د اسانو پیش دي تورو جنگو په تورو جنگونه پکېدل.
د عبدالخالق په نامه یو کس وایي چې د اسونو په اړه زیات معلومات نه لري خو دومره پوهیږي چې په دښتو او غرونو کې اسورلۍ د موټر تر سورلۍ خوندور ده.
موټر کې خو سړی په اسرت باندې تلای شي او پراس باندې څه تکلیف ستنو په غرو پر غرونو کې پر یتونو کې چې د اس ډیر خوند کوي. د دې نسل د ختم سو نسل ورو پر ورو باندې شي نسل روان دي ختمې ده کوي. نو د دې اسانو جدید دور سو کمپیوټري دور سو نو خامخه.
خو یو بل تن بیا وای چې ځکه د اس پر لیټر موټر زیاته خوخه ده چې موټر تیل خوري او اس لا مصرف پرته خوندور اس پر لیلري.
اس نو ډیر شخون کی موټر یو تیل خوري سره بخلاص شو بل اچ دي د مرز خلک چو کګان چو کګان درنه ګرد په اسو باندې کوله وس سره موږ هم دغه ورته غواړي منګر نسته نو سبا نسته اسان نسته وس وس خلک ګرد دغه ډیر سوي مرسته کلان شو کډیان سولې فډیان سوي بل ته غزل خارون زلو کی مثالین په ګاډي ایکسپورټ موټر ایکسپورټ وینه اس نو څوک سبا څوک سکی.
که څه هم اسونه بلا بیل ډولونه لري خو تر ټولو زیات مشهور یا عرب اپالوسا شاعر او بارب دی. سید شاه سقیم مشال رادیو کوټه.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام زما کور زما کلی چې زمونږ همکار شاهین بونیری تاسو ته وړاندې کوي.
قدر مند اوریدونکو شاهین بنیرے ما او د مشال ریډیو په اونی زخ پرونه زما کور زما کلی کې تاسو ته هر کله وایم. زما کور زما کلی یو حسدا د لپاره چې موږ د خپل کلو باندو حجرو او محفلونو په اهمیت رڼا واچو. هغه کلی چرته چې د پښتنو قبيله د پیړو نه ژوند کوي، جرګي مرکې کوي، خپل ولسی او کلتوري قدرونو لا وده ورکوي او د خپلو قامی ارمانونو یادګیرنه کوي. د وزیرستان نه تر سواته د کلی د سمودینه د بیقراری په لمن کې دي. بیا هم د ستاینې وړ ده چې په دغه تیرو کې هم پښتنو د خپلو امیدونو مشالونه بل ساتلي دي او د یو روښانه سباون لارې ساری. د نن خبرونه د سواد د وداس کلی پاړه دا چرته چې د ترهګرې پیخو او قدرتی آفتونو د کلی اوسیدونکو ته لوی ځانی او مالی زیان رسولی دی. بیا هم د دې کلی د خلکو جذبې ځوانې او ګړندې دي. دا کلی چې د سخرې په نوم یادیږي د مټینا د 28 کیلومتر او منګور خار نه د 50 کیلومتر په واټن آباد دی. د کلی ګرچاپیره دنګ دنګ غرونه دي. د غرونو لمنې په ځنګلونو او د میوو په باغونو خیسته او آباد دي. کله چې په سوات کې د ترهګرۍ لړۍ پیل شوه نو د دې کلی خلک د ډېرو ستونزو سره مخ شو. د جنکو په سکولونو بریدونه، د مخالفینو وجنا او د پولونو ورانیدل د ورځې معمول وګرځیده. سیمه کې پوځي عملیات هم د کلی خلک زیانمن کړی دي. اوس ورورو د کلی خایستونه په ځای کیږي او د خلکو ژوند معمول ته را روان دي. تیر ونه زما همکار نیاز احمد خان د کلی ته ورغلی وو او هلته د ځوانانو او مشرانو سره د هغوی په ټولنیز ژوند او په ورپېخو ستونزو خبرې کړې دي. د کلی یو ځوان وای
بس یار ټول به یار اتره کی وتلی نه یو او په کورونو کې ناسو دغه څنګه رااله او دا چیونو ډوډۍ ځانی وګاړه زما سره په زور به گاڑی کې دو کرای خو به خور به له خیر خو دا د شپې او شپې ځم نیولې ما دغه څنګه بدله سمبټ کې یو چاو گیم بوډو نو وال او بلی مو وال لګ با اورت قسم په خله چې موږ دغه ځان اړه سفر کړل یب یو چاکو چاو وګرالو با ډېرې
اسلام په نوم باندې شریعت په نوم باندې
زور مرګری ہوں اس تما دے جب مرگر ہے جس طرح سر ٹوپک خام خواب اس مرگر ہے چاہے جیسا مرگر ہے جو خام خواب تھا تو پینٹ بہ جوڑا ہو ٹول لدی کلی کسان ہوں نہ علاقے خلق ہو سب کے ناشنا را گری
نستا سا خیال لے چھے در خلق کبیا را شنو ستا سو وہ دا خلق مصر مرست ہو کی
یارا چی دیسی دا حکومت مرست گئی جو منگ بے بیا پخ پلا گا ہو چھے دیسی را شنو سیقین میں نرازی گی سو کی مرست ہو کی دا بگی شو دی آو پینسی زمون نا گڑ چھو دی پا بزور باندی زمون دا علاقے سڑے پا را بلے بڑی چھو دے گا گیرا دا دائرہ باندی بزور پی خو دے دا گندے دے کولا جو مبارک شا دا مبارک شا تا با اخرے لے دلتا بے بیاس تا با اڈاکی بڈک میلس کی میزتی کولا زیادہ اخرے لے و زیادہ پختو دا وجہ وزا پخ پلے ہم زخون نخرے ہم نزان بیزتا کوما مناسب بچاؤ کیا گانا مر کر دیا نہ والا جو خرابی دے اس طرح کیس رائے گرٹ راگا ٹول شاہ خدا پلا سو گانا لگے دل دبی نوڑے ملا گاونڈی سنگ جی پو جان رالا او بس داغا پورے کرنا شروع کلا مین ستن جوا نو کور می جوڑ کلا ولا کڑا پگی نو مین ستن وشتا او لینٹر کریک نہ شو اغه بچو نو دری ماٹر لرگی مرگی دا سی جواب کو ٹوک سگی کڑا پگی نو لوگ لرگی وسن زما سر ثبوت پرو تے ٹول چوری کراتی دی ماٹر لگی دی داغا پورے کرنے وشتی
د کلی اوسیدونکو ګلمندی حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دغه سیمه کې د بیا ودانې لپاره داوی خډيري کوي ولې په دغه اړه هغه عملی ګامونه نه پورته کوي کم چې پکار دي. دوی وای
محمد امین نوم دې زما یې محمد امین د ګډ پر ډیر پسمنده علاقه هم اسوم پسمنده علاقه ده سخو دی د طالبانو او دغه کم توپانو نه را لو دغه سره خلک او د متوای سره د مر سره د جوبل سره د تختې دو سره د هر قصې شمه سره دخل دغه سره مخو نور د دې څه طبيعي او نو سہلات نشي رد لګ چون چې بدې علاقه مند راغله د سکول نو وران شي د بچي د سکول نو محروم پاتې شي دي د بچو سکول نو شو غړي روستو پاتې شو په دې علاقه کې ځکه چې دا بالکل تو بختونو علاقه چې کوم دا تم کوم رونه شي دا او سوم د دې ته درد څه دلې دې به یو علاقه تندې څه دلې لګزم لګز سواتو لکه علاقه د بوتن خو علاقه چې کوم داخل شو چې بیا زمون د علاقه جوا دا مون ډیر پسمند پاتې شو مون ډیر اس په دومره خلک دی چې پتا بس درځي او مال ته یو ډړې وړ راګه زم ما کوم نشتا دومره خلک دغه مختاج دی دومره خلک غاریان دي
زمونږ بخصوبان دی پی ایس ټی استاد وی دغه سخري اوسیدونکو ما دغه شندې تاسو ته تعلیم په والا خبرو کړل نه زمونږ د ګرلز میډل سکول چې واغه سوځول شوې مو اوس خو بهرحال دغه ریپیرینګ شو دی بال شو دی زمنگا دا لکانو ہائی اسکول جی دے بھائی کے دس اسٹاف روم کا میرے پرنسپل پکیم نشتے آدھا شانتی پکار دے بھائی کے دا نائن ٹین دا پارا دا کمپیوٹر لیب منظوری ور کرے شی او سی ٹی یا سی ٹو سادن چلی دا آگی کم وقت کے چے آغا جوڑ شو دے آغا پوسٹون دی او نی پوسٹون ورتم دے ورکا شی آغا پوسٹون کم سی ٹی ام نشتے او سی ٹی خوب کی بالکل نشتے چونکہ پرنسپل دا سلور پنزو کالونا دغه بدغه حال له نشته ده
زمانو بادشاہ قیوم دی له لالکو گړه یم درې کال زمون باندې ملک باندې عذاب راغله میوه باغونه هر څه د خلکو خراب شوی کته د وړو لارې ولې بند و سالات ټیک شوی دی و زمیدارو لپاره سری تخمونه راځي هغه چې کم اثر رسوخ والا خلک دی هغه ته میلاویږي غریب ته هیڅ هم نه میلاویږي غریبانان ټول نه محرومه پاتې شو کم چې ناظمان دي ممبران دي مشران دي هغه راځي او هغه تقسیم او خرڅي په خلکو باندې غریب سړی ته هیڅ نه میلاویږي انجوز والا راځي شیلټر جوړي هغه مالدارو خلکو له جوړي غریبانه نه سنستي
زمانو ما میرالی دي زه د پوره لنډه کې اوسیدونکو ما پر ګران ډیر زیات ګران دي داغه وس پینرازی بیا د بهر نه بیپاریان راشي هغه د باغونو پارزان قیمت باندې واخلي ځان نه پسپرګان کوي ځان نه ورته سره غورځي د خلکو بو وس ناراضي د دې علاقې د غربت وجه ده اصلي نږدې د علاقې لا دلته کې د سکارونو د خلکو جوړ شي چې سرکار دې طرف ته توجه وکړي او کارونه جوړ شي نه د خلکو ځان نه پخپل غټیم دغه باغونو باندې به غټي روډونو ورته صحیح شي مال منډای تر سي یا پرس کې د زنمنګ مال به سو لاهور ته پندای ته مال بیا د اړتیان خپل دغه چې په څه طریقې زمنګ نه اخلي زمنګ مال زمیدار مال په ډیر کم قیمت باندې اخلي په منډاو کې او د بیپاریانو مال چې نه خالي جو زمونږ دغه مجبوری ده شرکه هم په دومره خرچي وکړو او هم دومره توان نه وکړو بیا مال زمونږ ارزان دي د دې وجنه چې دینه مونږه امر دغه ورکو جو ارڅ چې بکیږي وسه غلط کیږي
سخری ته د منګوري او مټینه تون کې لارې د حکومت د بیغوري لکبله خراب پرته ده د کلی خلک وایي دوی د غرونو په لمن کې اوسېږي او د لارې د خرابوالي لکبله په اسانه خاري سیمو ته تګ را تګ نشي کولی
معلوم دی بختی کرم دې سخری اړې لنډې اوسېدونکو هم زه موږ د منګور نه دا روډ چې ده دا 52 کیلومتر ده دا مټی د مټینه دلته 28 کیلومتر ده دا د باډرینه په پورته چې دا روډ دی دا ډیر زیات خراب دی لکه تاسو هم په خپل سره لې پی او نور دی بل د باغونه سبزیانې ناغه موږ د بوخ بوخ نه رسی سدا دی روډ دی وځي او روډ چې دی نه روډ ټول کندې مندې او دا دومره وخ شو چې لکه لس پنځلس کال نه مخکې دا روډ دقه سي کچه دی او اوس هم دغه خراب دی دلته باغونه ماغونه دي او هغه په وخت په وخت باندې منډاینو نه رسی دلته پالک کیږي دلته ټماټر کیږي دلته ګوپی کیږي آلوګان کیږي مټر کیږي موږ ته د روډ د وجې نورم دا حالات چې دي د حالات د وجو سره دا دغه اوس دا سیلاب راغلی د سیلاب موږ دا پټي چې ټول وړلي او نه دوی څوک دغه راځي تماشې له راځي او دا سری دي خلک څوک سری ورکوي څوک دښمنه دي او هغه پکې موږ دم په وخت په وخت نه میلاویږي
دې خلکو روزګار زیات تر
سره دې خلکو روزګار د زمیدار ده زمیدار ده او دلته غنم کیږي جوار کیږي او خپل خپل سبزیان نورم کیږي دلته تقریبا د 50 تو نه زیات باغونه دا هر سړي پنځه پنځه باغونه درې درې باغونه دوه دوه باغونه ناغره طالبانو د وځي او بیا د کرپیانو د وځي ناغه سکل ټول دلته خراب شو دي دلته بس تقریبا 4-5 کروڑ نقصان رسیدلې دا غ باغونه خو سیلاب وړل او نور وس لګې نو په درې سلور کال کې منی راسي او شلتانان
سکولونو څه صورتحال لري او تعلیم
دا تعلیم خو دلته یو هاي سکول دلته کې او دوه پرایمري دي واړه جی سکول د زیبه کې خو لګه سبق سٹاپ کې کله یو کله نه دا غوځي لکه ډیر غټ مسلې دي موږ ته
زموږ
کې ته ماشومان اوس ما بالکل قضا شو ده د دوکاله لګه دي نری تیلي سکولونه ده
دم سکولونه ولا زوري وسونه ولا زوري
دلته د جنکو د سکولونه هټول غونه ولا زولي بره په لالکو کې په سیرو کې فاضل بیگ کې دازه بدی کولتی کې د غونه ولا زولي او ولی بال کې دلته جوړي بال کې کرکټ کوي دا غیر پر غرونم نشته نه خاصه په کوسو کې پر وډونو کې لګي
سانتیا نه نشته
نه نه نشته سم نشته
دا د پښتنو یو روایت ته چې واده خادي موږ در ټنګ ټکو پروګرام کوو
هغه هو طالبانو نو جی دا دیم دریم کال لږ بالکل نشته وس پکې رورو خلک اکثر په دیرو میرو کې کینې سو غرباب منګه کوي او نور پکې
وړاندې طالبانایزیشن وړاندې په ودونو خادو کې بس پروګرام
په دې کې په دغه ماخم بچ شو خلک بکینه سو دا مرګري مرګري په غون شو ټپی مصری او اکثر په ګډه میډی لري واستي هغه پروګرام بیا ختم شو وس پکې دا ملسونه په کیلو کیلو کې کول
د کلی ځوانان چې کله په خپل پټو او باغونو کې کار نه کوي او وزګار وي نو بیا په خپل مینس کې راټولېږي بحثونه کوي او د موسیقۍ د میلسونو نه خوند اخلي
خپل نوم راته وسید نوم
رب ناز
دا کوم ځای
دی د سفرې د کلی
ته دا وایي چې تاسو الکان کله وزګار شي نو سب ټنګ ټکور پروګرام یا سمستری ټپې سوای
ها وای بس مستری سندره وغیرہ وغیرہ کیم دی ری وسم دی ری
ته په کوسته شې سره ټپکا
بس زبې کړي تاسو ته وایم
تړلې کډې مې بیا پات د جانان دی او یا
غور شوی د صوبایي اسمبلی غړی او وزیر ایوب خان اشاره وای د ترهګرې پیخو او سیلابونو سمیتا ډیر ځان وسولې دي بیا هم حکومت هڅه کوي چې دغلتہ د بیا ودانې کارونه وکړي
دلته کې چې کم د بریجونه جی سیلاب سره د ښوی دي اغه باندې یو باندې کار شروع دی په دوه باندې کار د خیره سره شروع کیږي دلته کې بازه لګ لینک روډ د باډرینه سخرې پورې روډ ته ده دغه منځوري دا ښوی ده دغه نه دلته یو د جنکو میډل سکول جی اغه هاي کړه ده منګه نور دلته د واټر سپلای د دلته د لارو کوڅو ده د څه سیلاب چې لګ ډیر د خرابیاني کړي دي دلته کې دا غې د پاره د رغلی یو چې د خپل مشرانو عزیزانو سره منګه جرګې مرکه وکړه دا غیغه د غوی ووري د څونه چې زمنګ د وس دستي د خیره سره چې د دې خدمت ولنې فرصت کې خدا سي وشو چې سلاب دو درې څلور قسمت بیان وکړي خلک جیوې وړو پکې فحق ورسېد منګه غا درې درې لکه د انسان قیمت نشته خو هغه څه چې منګو دا غیغه لګډې غوشي درې لکه روپۍ منګه ورکړې دي د چا کورونه چې وړي دي دا یو دغه کیږي چې کوشش منګه وکړي چې څلور څلور لکه روپۍ چې دی یو کور چې دغه تباشوی دی ټوله دغه دغه یو سروې کیږي د چا دا باغونه چې وړي دي د زمنګا تحصیلدار سیب ولاړ لږ خپل پټواریان او د سروې کیږي چې دغه غو سروې کمپلیټ شي څونه زمنګ سره دغه ځکه چې د درې څلور کال جی د دشتګردي سره سواد چره بالکل مخامخ او ارسه تباشو بیا فورن د قدرت د طرفه یو ازمایش راغی په منګ باندې نو لګیو چې د دې وطن سونه یو ترقی دا کیږي جی.
قدر مند اوریدونکو دا وا زمنګ د نن خبرونه بل ونه به د یو بل کلی پاړه د معلوماتو سره رازو تر هغه وخته خپل کوربا شاهین بنری له اجازه ورکې د خدای په امان.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چه ده دا اللہ تا درسیدو یو نیغ او لند لار ده.
عرفان چه توائی؟
عرفان او تصوف ده زان پیجندن او ده خدای پیجندنی سوئی
ده سولی او بشر دوستی لپار تصوف سرولو بولای سی
د انسانیت د خېګړې د پاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی پورات اوریدلای سي.